هم دا و چې دلته خزینه مماثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې خزینه مماثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه نا څه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې دپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه او مسلمان ته نه دې کړې، نو خزینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکړي بیا بې قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه
کړه؟ ما خو دا سریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر و، ایزار بوبین امیدم، هغه ته لیکنی بله مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړه. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سریال تقریبا یو لک ډالر پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړه. یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریل و.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو دپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسې کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي. د هغې سره
فرض کړئ یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې، عبدل رضا اوستی الله وبخي د کوزی پښتونخوا یو ډیر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کی دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلی ډرامې چې کوم لیکوال لیکلی دا غي سکرپټ مطالعه کی، داغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کریکٹرونه څنګه باید اندازه کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړېدای شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي پخپل یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظرکشي به کمزوري نور پر ډراما کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډراما کې مرکزی خیال څه شي دی ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي تعلیمي ډراما ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدارته وروستي کارونه مڅ دي اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه به ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان ډیر زیات مننه
لتا جو هم مننه
رادیوي مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمه درې لاندې کایتون لوستي په دوه لاندې کایتونو کې ګڼ داسي پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانهړو او د نورو درناوي وکړو تاسو پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خزمغ لیکوال دې تزړه نه کوي چې تخپل سیمې کیسې راټولي او کتاب کړي د ملي اندارې ورسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي په دې لچ ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنۍ کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاری بوډای ته ورغه ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډای ځواب ورکړ غم مکوه زبا د چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منی د ورسره ومنله بوډای ورته وویل چې آس غوا چرګی چرګان او پسونه به د حیواناتو له حویلې باسي ټول به در سره په خپل حویلی کې چې پکې اوسي خوندي کوي بوډا ته د بوډای خبره چټی ښکاره شوه خلاصه نه سره یې وویل راځه اوسي و منه چې څه کیږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړو کې او له شور ما شور ډک کار کیده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړو کې او له شور ما شور ډک کار شو په بوډای پسې ورغه شکایت یې وکړ هغه ورته وویل حیوانات بیرته خپل حویلی ته واستوه ده هم داسی وکړل او چې د خپل استوګنې حویلۍ تستون شو کوری لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې ومې لیدې موږ خو په تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکارا شو په زړه کې ورتیره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي نو به یې ویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده ستا تعلیم څومره دی په څه پوهیږي کوم کوم چلونه دې زده دي پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ صاحب یو چل مې زده دی ګیدړ پوښتنه وکړه کوم چل پیشو ورته وویل که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم ګیدړ وویل بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو زه په سلو چلونو کې استاد یم له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتې ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاری له څلورو تاسیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې وې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي، څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده ده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلیږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرگ شي او د خدای ولی شي، د دیدن منز قضا کوي د زړه غلا هم کوي. او ظالم مونږ خو د حلوا پس خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غیږې ته ورځي ورته نسا هم کوي. او خدایا که مینه نارواوي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، زندگی د یو مجبور اخوند کار دی. عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله خانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. ایا بل باید دسه حدیث دی دا چې خزر نمایی دین د بسم الله ملا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته. ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته. د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي. دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې، دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بهد ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره. د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، پر اپاند آواز ګویا شو په منګل کې، اوف قرار درما پر لار، سمکی ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمسیم کړی چې میان دې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، د ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې ده د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شننګا اوري په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودې کودې شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه را سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمی سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مرغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خیخه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیلي شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا بیرته تجربه قطه شي. کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب دی دن شیبه ور باندې تصویر کې چې د دن ونه شو شیبه پای ته ورسیده. کیدای شي د ژوند د پاره یو تمثیل شي چې زمونږ مونږ نه لانوی پورا چې د ژوند شي شیبه پای ته ورسیږي او څوڅکی څوڅکی توشي.
ډاکټر صاحب دا خو توزیع کړو فرزند سیمبولونو. پس یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده
د خوبونو تمثيلونه هم دي ځینې وخت شاعرانو هم راخستې دي. په دې حساب کې یو څه ته وایسته چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثيلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثيلونو په وشکره ځي، هغه هم ډېر جالب تمثيلونه دي. د خوبونو تمثيلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپل ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني، او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي، او اوو ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانتې مشهور اثر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي، او بیا هغوی خبرې ورته کوي، بیا دا د هغو خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې خوبونه ډېر دي چې تمثیلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثیلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا مې خوب ولیده ته وایه خدلې ده خوب کې مې خدای ولیده. او یو بل ډېر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا، پروت یم سر مې یخې دی د یار په زنګانو، خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه، پورته د خاموش زړګینه خوږ د مینې ساس شومه، خر څه مې په هورو کړه د ډمو زمانه، خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه، سرې شونډې مسکی شمه ماته وی چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه، خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کینې؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډ وي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وای د ټول مشبه به دي، او مشبه هغه معنا دی چې مونږ د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي، مونږ د یوې کلمې په ځای بل لګدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختې ځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی، ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي، او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه روبایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې روبایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې. خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي، او هېڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې، د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوري په اوړي وې، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار شو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوې. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل، سیمبول د لاشعور نه راخوټېږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې موږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میز ته زه دیوال وایم، یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړېږي چې ته په شعوري ډول جوړ کې، د لاشعور نه راخوټېږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي به په ذهن کې د خپل فکر د یاري برخې لپاره بل بل سیم بوت لکلي بس ډیر مشهور تمثيلي شي چې په ادبیاتو کې ډیر مشهور دي د شیخ عطار منطق الطير دي په دې کې هدهد د ټولن دیوې طبقې لپاره سیمبول دي سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دي توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دي او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دي شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې وربندې کړي او خپله نظریه وربندې تمثیل کړي ده نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وی چې د ګڼو لستونکو په تعداد ګڼي مانو وی ولري
فور دی ودان ډاکټر
صاحب ډیر مننه اومه
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا Сукраки мана Протим сърмехе Протим сърмехе Дахпъл яр пазангана Хубви нам малама Кае сукраки мана Хубви нам малама لکلو لکا پسے لو وطم پورت دنرگس ناشم پخوا درام بے لو وطم تاو دس پینے غاڑے دلیلا پا امے لو وطم پٹ میں ورتا اوے پٹ میں ورتا اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون نسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑ ماںر گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ یوشن کی مل اٹکڑا یوشن کی مل اٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پسی تار تو لیونے مس لکا خیام دے اڑائی پی نرے اڑائی پی نرے نرے دمینے افسانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما څوک را کی مانا پروتیم سر میخه پروتیم سر میخه د خپل یار پسند.